خبري مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې د سر موضوع د سواد په کابل کې هغه جرګه ده چې وایي د غلطه د فوز چاونه نه مني د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره په دې خبرونه کې دي ک تر پای را سره مل پاتې شي د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي خوړم به خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی د سواد ټولګوندی د جرګې په کابل تحصیل کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو ضد پریکړه کړې د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو ویلي وسلوالو د دغه سیمې د سوداګرۍ خوني مشر خوشی کړی دی یو شمیر یورپي او کینیډایي مشرانو پر اوکراین د روسي یرغل د درېمې کلیدي په مناسبت کیف ته ورسېدل پرون په سواد کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د کنټرولمنټ بورډ نامنظور تحریک تر چتر لاندې شوې یو جرګه کې پریکړه وکړه چې په کابل تحصیل کې به د پودي چاونای په خوا کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو پروژه عملي کېدو ته نه پرېږدي د کابل تحصیل د ډیری سیمې هغې جرګې ته په ویناو کې ولسي او سیاسي مشرانو ویل چې انتظامی افسرانو د پوست په مرسته د خلکو په ځمکو کې نښې اچولې دي او په کنټرولمنټ بورډ کې د شاملولو پلان لري د یاد تحریک مشر د کوزي بانډې سلطانی پرون مشال لیډو ته وویل سیمې خلک په هیڅ صورت د کنټرولمنټ بورډ په حدودو کې ژوند کول نه غواړي حکومت باید زر تر زره دوی ته د بورډ نه جوړولو ډاډ ورکړي کنه نو خلک به په دې اړه باندې احتجاج پیل کړي په پرونی جرګه کې په قومي او صوبایي اسمبلۍ کې د سواد ځینو منتخب استازو هم ګډون وکړ د قومي اسمبلۍ غړي اډوکیټ سهیل سلطان جرګې ته وویل دی او د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي به د کابل کنټرولمنټ بورډ په اړه د ځایي خلکو اندېښنې له حکومتي ادارو سره شریکوي پرون د پېښور په گورنر هاوس کې د کسان کنونشن په نوم غونډې ته په ویناو کې د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیو پر زریز مکو او آمدن لګول شوی نوې ماشیا رد کړه دوی له صوبایي حکومت وغوښتل چې په ملک کې ګرانۍ او د کروندګرو ستونزو ته په کتو د مالیې نوې منظور کړی قانون لغوه کړي د انجمن کاشتکاران په نوم د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د اتحادیې مشر اجمل شاروغانی کنونشن ته په وینا کې پر حکومت تنقید وکړه او ویل پر ځای د دې چې کروندګرو ته اسانتیاوي ورکړي حکومت پر هغوی مالی لګوي کسان کنونشن ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند یو غړي احمد خان کونډي هم وینا وکړه هغه وویل دا صوبه مرکزی حکومت ته پاردانه بیا ګیس تیل او بجلی ورکوي نو پکار ده چې کروندګرو ته یو غوره نهري نظام جوړ کړي ور باندې د نوو ټیکسونو له لګولو ډډه وشي د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو ویلي وسوالو د دغه سیمې د سوداګرۍ خوني مشر سیف الرحمن په شیلام سیمه کې خوشی کړی دی دا خبره د ضلع د پولیسو یو افسر امین وزیر پرون مشال لیدو ته وکړه نوموړي ونه ویل چې رحمان پولیسو بادیاب کړ او کنه وسلوالو پر خپل پرې خود خو زیاتې کړه چې هسې روانې دي چې د کسټم محکمې د دوه ولهکارانو تر څنګ هلال احمر نومې ادارې سره کار کوونکي یو ډاکټر هم د وسلوالو له منګولو آزاد کړي وسلوالو هغه کسان د فروری په 14مه هم له شیلام سیمې څخه تښتولي وو د هغوی د تښتونې ذمهوري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې یو شمیر یورپي او کینیډایي مشران والا چارواکي نن پر اوکراین د روس د یرغل د درېمې کلیدي په مناسبت کیف ته ورسېدل چې له اوکراین سره خپل دوامدار ملاتړ څرګند کړي د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دفتر مشر او د بهرنیو چارو وزیر په کیف کې د ریل ګاډي په تمځای کې د دې مشرانو او چارواکو هرکلی وکړ په دغو مشرانو کې د یورپي کمیشن مشره اورسلا وان ډرلین او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو شامل وو همدارنګه د یورپي شورا مشر د شمالي یورپي هیوادونو او سپین وزیر اعظمان هم د دې پلاوي برخه دي تمه کیږي چې دا مشران به د روس د یرغل د درېمې کلیدي په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي او له زیلنسکي سره به د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي یاد یرغل د 2022 میلادي کال د فروری په 23مه د روس لخوا پیل شو او وروسته خبر د لوبو پاړه باندې د کرکټ چمپیئن ټرافی په سیالو کې دا مهال د راولپنډای په لوبغالي کې د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ سیالي روانه ده نیوزیلند په چاو ګټل او د اول بیټنګ فیصله وکړه چې بکې تر اوسه په بنگلاديش د نهو لوبغاړو په سولیدو په 500 اورونو کې 216 دیش منډې جوړې کړې او دا هدف یې نیوزیلند ته ورکړی دی د مشال خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وري. د سواد په کابل کې جرګې پریکړه کړې چې دغل دکیبا پودی چاونای جوړېدو ته پرې نه کړي.
یو خو زموږ لازمه کې ډېرې تلې هغه جدا خبره ده. دویم په هغې کې ټیکسونه نور پابند زندگی چې ده هغې نه موږ ناشنا یو، هغې سره موږ ځان ناشنا کول چې دی په صورت کې نه غواړو.
په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو په ځمکو باندې ټیکسونه لګول شوي دي. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا ګورنر هاوس کې یوه غونډه وشوه. په دغه کې کروندګرو وویل د ممندو داسې ویخ ځوانان هم شته چې هغه په شاړو غرونو باندې ګرځي او چرته چې اوبه یا باران وي دغلته کې تخمونه لړکوي.
دی زمت خو دسه خاص اندازه نشته دی نو مونږ دی ته ګورو چې یاره کم د چا غرد زمون خپل دی پر دې دی خدا زمونږ یو خپل خواهش دی چې مونږ په دې باندې تخونه واچو او دا تخونه وشي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په لور ورزو د سر راپور ته. پرون د سواد په کابل تحصیل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو یوې جرګې پریکړه وکړه چې په هغه سیمه کې به د کنټرولمنت بورډ جوړولو لپاره د خلکو د شخصي ځمکو د قبضې پر ضد ودرېږي. هغه جرګې ته له سواد نه د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړیو په خپلو ویناوو کې هوډ وښود چې دا مسله بل حکومت سره پورته کوي او پرې به نږدي چې پودي چوڼۍ ته نږدې د آبادۍ پروژه عملي شي. حکومتي چارواکو یا هم د سواد انتظامي په پرونۍ جرګه کې د شو پریکړو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل نیاز احمد خان علی.
د سواد په تحصیلي کابل ډیری کې د پوځي چاونۍ سره نږدې د کنټرولمنت بورډ نامنظور تحریک لخوا جوړ کړی شوی آل پارټیز کانفرنس کې د ضلع سواد زیاتره سیاسي ګوندونو بشرانو او استازو ګډون وکړو. په دغه مهال لویه جرګه کې د سیمې بشرانو وویل چې د تحصیلي کابل درې یونین کونسل کې ځینې انتظامیه د پوځ په مرسته نښې ایښودي او پوځي په عملدارۍ کې دغه سیمې راولي. د یاد تحریک مشر د کوزي بانډۍ سلطان علي وایي چې دې سره به د سیمې خلکو ته په خپلو سیمو کې اوسېدل ګران شي.
درې یونین کونسل چې دي کوزه بانډۍ، کانجو، بره بانډۍ، دا د هغه کنټرولمنت کلاس ون په دغه کې چې دی بادي چې څومره په هغې کې تقریبا نه دي. یو خو زموږ لازمه کې ډېرې تلې هغه جدا خبره ده. دویم په هغې کې ټیکسونه نور پابند زندگی چې ده هغې نه موږ ناشنا یو، هغې سره موږ ځان ناشنا کول چې دی په صورت کې نه غواړو. دا نن جرګه د دې باره کې ده چې کنټرولمنت بورډ چې دی دا منصوبه چې ده دا د مکمل طور د روژې نه مخکې د دې د مسترد کېدو د دې د ختمېدو اعلان وکړی شي.
جرګې کې شریک د عوامي سره ګوند ضلع سوات مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلۍ غړي شیرشاه خان وروسته مشال ډډو ته وویل چې په ګډه دغه فیصله شوې چې دوی به د کنټرولمنت بورډ مخالفت کوي او کچري فیصله واپس وانغستای شوه نو په احتجاج کې به شرکت کوي.
ټول پارټو مشترکه دا فیصله ده چې دغه د ریاست د خلک دې د نور د سوات د قوم سره جبر نه کوي، ظلم نه کوي. د سوات عوام چې څه ترخاګانې لیسالي هم د عوام د ټکسونو په مت کې دي، لهدا د دې د احتساب نه کولې او د دې خامخه مهرباني وکړي د دې سواد د قام د دې قبل د دې خاورې د دې قام د خبره دي اومني منون دي مني کده نه مني. نو لهدا د سواد قام با د دې خلکو سره وګبوګو دري.
آل پارټیز کانفرنس کې د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ درې غړو او یو د قومي اسمبلۍ غړي هم شرکت کړي. دا کې د قومي اسمبلۍ غړي سهیل سلطان وکیل جرګې ته وینا کوي چې دوی د سیمې دولت سره په دې مسله کې ولاړ دي.
زه به سي دي وکیل وستاو سره په عدالت کې مدري کوم او نن مونږ اختر خان وکیل صاحب ناشته ډېر چرمین هم دي، سلطان روح خان دادام ناشته، حمید الرحمن ام بي اي صاحب هم ناشته. مونږ په لاره دا خبره کوله چې څومره د صوبایي سمنه نه کیږي زمونږ دا ملګری په صوبایي سمنه کې اوسېته او زما دا فرض دی چې ان شاء الله پر روان سیشن کې وزب قومي سمنه کې د دې خلاف اوسېتم. که خیر
جرګې په خیره کې د قرارداد په شکل کې د مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې شوې چې په پوری توګه د کنټرولمنت بورډ جوړولو فیصله واپس واخلي. دا مخالفو زمکه د سیکشن سلورم په ذریعه نه سرکاري کوي کینی دوی بعد د روجې نه ورسته د تحصیل قبل لوی لار ایوب پل د احتجاج په توګه بند کړي. بلخوا د ضلع سوات انتظامی وایي چې د قانون سره سم د پوځي چاونۍ سره کنټرولمنت بورډ جوړول دي او دغه د پوځ په امرداري کې راوستل سم دي. په تازه جرګې د ضلع سوات انتظامی لاسه نه دی ویلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. پرون د پیښور په گورنر هاوس کې د کسان کنونشن په نوم غونډې ته په ویناو کې د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د اتحادیو مشرانو غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت د پردري ځمکو او آمدن لګولې مالیه یا ټیکس بیرته واخلي. تر دا مهال په دې اړه صوبایي حکومت څه نه دي ویلي. تفصیل پی غلام غوث علیګلی.
د فروری په درشتمه په گورنر هاوس پیښور کې رابلل شوی کسان کنونشن کې د کروندګرو د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو او ګڼ شمیر کروندګرو ګډون وکړو او له صوبایي حکومت یې د خیبر پښتونخوا زرعي انکم ټیکس 2015 د هغه قانون د واپس اخیستلو غوښتنه وکړه کوم چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوري په 28 نیټه منظور کړی شوی و. په دغه مهال د انجمنی کاشتکاران په نوم د کروندګرو د تنظیم مشر اجمل شاه روغانی دغه غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی لوړاندې د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي او په دې حالاتو کې دوی د نوي ټیکسونو بوج نشي برداشت کولی. د یونس پنوم یو کروندګر کسان کنونشن ته په وینا کې وویل چې دوی د وړاندې نه په سرو تخمونو او نورو شیانو حکومت ته درانه ټیکسونه ورکوي او دوی نور اضافي ټیکسونه نشي زغملی. د کسان کنونشن پر مهال ځینې نورو کروندګرو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی آمدن د زیاتې شوې ګرانۍ په وجه ډېر راکم شوی او په کار د صوبایي حکومت د نوي ټیکسونو د قانون مسوده واپس واخلي.
زګی عبدالرشید کوارد ماډر فارم سنټر نه صدر يم. پدې د ټیکس یو پرسنټ ذمہدار نشي ادا کولای. ذمہدار پهلا نه په خساره کې روان دی. د ټیم کې دا ګوپی یا ټماټر یا ټینډا یا مټر دې چکو نه مارکیټ کې اس ریټ نشتا چې کومه خرچه شوی دی هغه خرچه بالکل نه پوره کی.
صوبایي حکومت د کروندګرو د دې تحفظاتو پر رد عمل کې سندي ویلي. خود قانونی چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د زرعي انکم ټیکس د بل د اسمبلی نه د منظورول وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې دغه قانون د وفاق او د قرض ورکولو د نړیوالې ادارې IMF سره د توې شوی شرطونو پر وړاندې کې دوی منظور کړي او دوی په پښتونخوا صوبې کې یوازې په هغه زمکو دا ټیکس لګولې چې رغبه د 15 اکرونه زیاته ده.
IMF کوم اتل شرطونه وږي کې یو شرط دا هم چې تاسو به اګریکلچر انکم ټیکس ولا ریفارم کو دا پنجاب الریډي کړی دا او د دې کې د مونږ کې پکې یو پرسنټ هم نه متاثر کیږي نه د مخالف متاثر کیږي او بلوچستان هم د کیبنټ نه بس کړی دا اسمبلی کې غور اوړی دا.
خو په گورنر هاوس پیښور کې کسان کنونشن ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال احمد کندی وویل چې په پښتونخوا صوبه کې صوبایي او مرکزی حکومتونو هغه رقم نهري نظام نه دی جوړ کړی سرنګ چې په نورو صوبو کې موجود دی او د دې صوبې نه مرکز ته د ګیس تیلو او بجلی په مت کې ډیره ګټه رسی نو په کار د صوبایي او مرکزی حکومتونه د دې صوبې په ولس د ټیکسونو بوج راکم کړي. دا صوبه پاکستان ته 50% تیل ورکوي. د ګیس پیداوار یې د خپل ضرورت نه زیات دی او تر ټولو ارزانه بجلی هم پیدا کوي چې زمونږ سره د اوبخور کوم نظام دی هغه د ټول پاکستان 15% دی نو په مونږ باندې په هغه حساب ټیکسونه لګول پکار دي چې سرنګ مونږ ته د اوبخور نظام راکړې شوی دی. کسان کنونشن ته په وینا کې د پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي کروندګرو ته ډاډګیرنه ورکړه چې دا وی د حق لپاره به اواز پورته کوي او مرکزی چارواکو ته به د دوی غوښتنې او اندېښنې رسوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د تورخم دروازه افغانستان سره د تجارت پر مخ باندې تیر وسور د راهیسې تړلې پرته ده. په دغه دروازه باندې د ورځې یو شمیر کسان تګ راتګ کوي. په دې اړه باندې د خلکو مشکلاتو ته زموږ همکار کتنه کړې ده. راځي چې دا اورو.
په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل که څوم ټاکل شوی و چې نن به دروازه پرانیستل شي، خو پاکستانی لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینې وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانی په پېښور کې ډاکټرانو ته د تګ په هدف تورخم دروازې ته وروستې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د اوښتو انتظار کوي.
مرجان میں مریض ہوا دغل تلاری بند دی تھی اور منگ پپی خبر کی دے ڈاکٹر یو نمبر ہم راخیستا تھا اور منگ سر مریض سات پسات وضعیت خرابی گی کش کے منگ خپل وطن کے شفخانہ لر لے چما منگا مغل تور وڑے ہوئے منگ بد بختی ہم داغا تھا چھ منگ نہ ڈاکٹر لرو نہ شفخانہ لرو اور پی خبر تھا چھ مریض راوڑم نو دغل لارا بند دی نہ پوئے گچو کو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکی خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغېزمن شوی دی. نوموړي وویل
ټولو خلکو له تکلیف ته استان کې پښتونه په دغه سیمه پروته دي دغه له تکلیف ته که هغه د کوروبور والا خلک دي او که هغه ډریوران دي که هغه مریضان دي چې کوم دغه طرفه دلته ایلوجونو لرځي ٹیکس والا تجارتی خلکو لا مشکلات دي. دا چې کوم د سیاسي جنگ دی په دا کې ټول تاوان چې کوم دی د پښتنو دی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان له لوري وتړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر دغه دروازې له بندې وروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار مولا عبدالجبار حکمت له قوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتي پوستو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم مشال تویلی چې دوی د طالبانو د ځینو مورچو پر جوړولو اعتراض لدی او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلی پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري به له خبرداري لارې تړلې ولسونې له ستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د ریورن پر کرخې یو له مهمو دروازو ګڼل کیږي هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګري زار کړ ورکړه سیاسي شوی او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
نه تنها چې په زرګونو مسافر مریضان یو طرف او بل طرف ته ولاړ دي او همدارنګه د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 1800 موټره د تورخم د لارې نه عبور مرور کوي د دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوس پورې د 2000 نه اضافه موټرې ولاړې دي یو طرف او بل طرف ته او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسوي.
د وای د دروازې د بندېدو له امله نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بیو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسله واله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده. خود طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندي ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندري ان ځینی وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوی چې د دغه کرخي په اوږدو کې پرتی ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د کوز جنوبي وزیرستان پولیس وایي نامعلوم وسلوالو وړمو شپه د سیمې د سوداګرۍ خونی مشر سیف الرحمن په شلام سیمه کې خوشی کړی دی. دا خبره د هغه ضلع د پولیسي افسر امین وزیر پرون مشال ریډیو ته وکړه. وسلوالو دا کسان د فروری په 10مه تختولي وو. د هغوی د تختونې د موالي تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې منلې نه ده. تفصیل اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې ناپیژندل یو وسلوال د چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن په شولام سیمه کې خوشی کړی دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر ویایي
عمران مخلص د پاکستان پیپل پارټی جنرل سیکرټری لوور وزیرستان دا ترش پا چمبر اف کامرس کیم دا دا مشار و سیف رمان نو اگر خلوش شا بازیاب شا اور سرا چی کیم سیاسی خلق تای آغا دا سیول انتظامیا اور سرا دا اسکری کی عادت شکریہ هم ایجادا کوی چه دای پدخ که در مند درد ووالی اور سرا چی دری کاسو نور کیم اغواشوی دی دوا دا کسٹم و حلکارون دی چه یو پا آغا که انسپیکٹر دای او بل سپرڈنٹ تای نو آغا اور سرا ڈاکٹر نومان صاحب چی کیم دای هلال امر سرا تعلق لاری نو آغا ها یه اویسا پرا میزنا ورکشوی دی نو پا میز و میدا دای چه پا آغا کو ها دی میز گورنمنت ور سرا اسکری کی عادت و سیول انتظامیا چی کیم دو پا آغا کو انشالا دی منات جاری وی
د ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی ایاز وزیر د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د تښتولي شوي کسټم محکمې دوی چارواکیو سره د یوه ډاکټر زر روخوشي کول د پوره د بیړواندي ګامونه پورته کړي.
متحد سیاسی امن پاسون شکریہ ادا کاو دادا دئی کو براکات بند چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان ریاض اور دانور درکا سن سے دی دوا کے استعمال کر دی یو ڈاکٹر دیکھنو مان نو دے دغه دے پورو ان شاء اللہ دے میز دا غاز ہا اج دو جے جاری وی لگا دے سیف الرحمان دے پورا چ تر چھ پرا کے استعمال کر دا ڈاکٹر نوی رو ابا جی اپ سوی رگا پرو دے میز دا چ دو جے جاری وی دا سیف الرحمان چ رو خپل فیملی تا خپل کور تا یو دے سیف الرحمان اغوا کاول نوی پدا کی کا دے مور پلور پزره تا وکسه بچون تا وکسه خواندی ورنه تا وکسه داغه سه ده تغیر نوری لکاره ها داغه سه قرانهی بنده سور غم و سور درد و تیریجی.
دیوانا سیمه پولیسو ڈی ایس پی امین وزیر ویائی چینا پی جاندلی وسلاولی تیرا ورز پشلام سیمکشی دی چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان خوشای کڑای دای او دی درینوری تشتاولی شوی کسانه دی زر رو خوشی کولی دی پورا پولیسو اقدامات کڑی دی.
پاری نروغ های شلام سر ایدلت چاول های دایی تو خیر خیلیت سر روغ های دقیق دری کافون نوش پوشش که دیکل های دایی که این شلا دقا و هم پداد بری بکه آوشی این شلا امید دیر دایی
یو دادوی چه دی راونه میاش دی فبرری پا دیرلاسمه نا پی جاندلی وصلاوله دی کستم محکمه دوی چارواکیو سرا دی زیلی چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان دی شلام سیمه نا تشتاولی وی او دی فبرری پا دولاسمه نا پی جاندلی وصلاوله دی اعظم ورسک سیمه بنیادی صحت مرکز نا دی نیم سرکاری داری پی آر سی ایس ڈاکٹر نومان خاتک تشتاولی دا یو دی کستم محکمه چارواکیو سرا دی چیمبر آف کام امرس مشر سیف الرحمان او د یو ډاکټر د تشتاول زیموري لیتر دا وخت پورې چا هم مانلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
اس مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا لا وزیر علي امین ګنڈاپور ویلي حکومت به په راتلونکي بجټ کې زده کوونکو ته د بلا سود قرض ورکولو لپاره 2000 روپۍ بیلوي. نوموړي دا خبره د جمعې پورس په پیښور کې د زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې کړې. نور تفصیل شبیر احمد جان ناور.
د پیښور پوهنتون زده کوونکي وایي د حکومت لخوا دا یو غوره ګام دی، خو باید په شفافه توګه دا قرضونه په اسانه ورکړل شي، ځکه وړاندې هم چې کومه قرضې حکومت د زده کوونکو لپاره یا ځوانانو لپاره اعلان کړي دا هغې نه هم دوی خبر نه شو. د باچا خان پوهنتون احمد علي وایي
وزیر اعلی صاحب یو ښه اقدام اوشتو نو احساس نوجوان لون چې کوم پروګرام و چونکه پاکستان کې خو نه نوکرۍ شته او نه مطلب بل څه راغشتره نوجوانانو لپاره پروگرام سنگ سنگا نو
دا پیخور پوهنتون فارمیسی کی پی ایچ ڈی کاؤنٹ کی جنید اقبال وائی چې قرض ورکول وړاندې باید دغه ځوانانو ته روزگار روزگار تربیت هم ورکړی شي او ورسره د روزګار پیلولو لارې هم ورښودلی شي. وزیر اعلی سردار علی امین خان ګډناپور د جمعې په ورځ پیښور کې د زده کوونکو یو غونډه ته په خپله وینا کې ویلي وو چې راتلونکي بجټ کې به دوی دې لپاره 2 اربع روپۍ اږدي او دې ته به تر 2 میلیون روپۍ قرض بغیر سود نه ورکوي او پر ځای د دې چې نورو ځایونو ته دوی نوکرو پسې وګرځي خپله د دې جوګه شي چې روزګارونه هم شروع کړي او نور خلکو ته نوکری هم ورکړي. دا خیبر پښتونخوا د لوبو او ځوانانو عمر وزیر سید فخر جهان په دې ورستو کې مشال لیډو ته ویلي وو چې د دوی حکومت یوازې تعلیم یافته ځوانانو لپاره نه بلکې بیروزګاره او بغیر تعلیم ځوانانو لپاره هم د 5 لک 90 لک تر 500 لک قرضې ورکوي چې په روان روزګار خکې او یا نوی روزګار شروع کړي او وایي دوی به هر هغه ګام پورته کوي چې په شفافه توګه حقدار ته ورورسي. دغه ډول د ټیکنیکل تعلیم یا سند لرونکو لپاره هم دوی وایي چې تربیت په ورکول شي او کم کسان چې بهر تل غواړي هغې سره به هم حکومت کومک کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور او شاوخوا سیمو خلک د ګیس لوډ شیډنګ له امله شکایت کوي. په 13 میرمنې وایي چې روژه نږدې ده او دوی پریشان دي چې د روژه ماتي او پښمنۍ لپاره به خواړه پسه تیاروي. د دوی په خبره د سیمې زیاتره خلک غریب دي او د ګیس سلندرو کارولو وس نه لري. بلخوا د پیښور ریجن لپاره د سوی ګیس محکمې ویاند وایي چې د تیر کال په څیر به دادل هم په روژه ماتي او پښمنۍ کې د ګیس فراهمي یقیني کوي. تفصیل خالد نیاز نور.
د پیښور موسازی شاهینوای د دوی علاقې کې تیرو سلورو میاشتو راهسي ګیس ته نش برابر دی. دا وایي ټول ورځ کې صرف 40 منټه د پاره ګیس راځي. دا وایي زیات فکر ور سره د روجي دی.
دې مسیزو سرزو ګیسونو ډیر زیات تکلیف دی. خشاکونه نشته دی او روانه روجره د دې بندوبس وشي. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او ګیسونم نوی.
نسرین چې د سلور بچو مور ده او د نوخار اوسیدونکو ده مشال ریډیو سره خبرو کې اوی ګیس نوی او بیلونه ورپسې زیات راځي. دا وایي نه پوهی کې روژه کې به د پښمنۍ او روژه ماتي کې پخلی څنګه کوي.
ګیس راته نی ډیر تکلیف راته او دا خو چې ما حامی هم پس تیارو پښمنۍ پس تیارو او دا ګیس او بجلی ټول سیستم راته سم شي. بیا په بیا خشاک راوړو تکلیفي سلندر راړه کو خو ګرانه خو دا غریبیان ګیس نه وي ټول راځه او بس بل د بجلی بل راځي د ګیس بل راځي. میاش کې سوزل سلندر هم راړه کو کله پیسې یو کله.
د نوخار اکبرپوري سیمې شاهین وای تیرې سمو دي رهسي سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ سیوا شوې ده. چیلوجی دوی ته پخلی کې ستونزې را مخې ته دي. شاهین وای ګرانی سیوا د نشي کولې ټول پخلی په سلندر ګیس وکړي.
نن سبا خو بالکل ګیس نشتا. د روزې نه مخکې لوډ شیډنګ مشورو کو نو ډیر مشکل ده ځکه چې دغه نه ګیس نه نو نن سبا په ګیس باندې ټول دنیا دته ده او دا نور پان ګیس چې دی نو هغه سره یوز سره چې دی نو ډیر دغه کیږي د انسان خرچه کیږي او خو چې دی نو سو رز کیږي کو ډیر زیات خراب لوډ شیډنګ دی. لوډ شیډنګ سو چې ګیس یې نشته نن سبا.
بلخوا د پیښور ریجن د پاره د سوی ګیس محکمې ترجمان یاور عباس مشال ریډیو ته ویلي تیر کال هم د روجی میاش کې د پښمنۍ او روجماتي وخت کې کورنۍ صارفینو ته د ګیس سہولت پلاسو او سه کال به هم ولسته د ګیس سہولت ورکول شي. د یادونې وړ ده تیر کال دسمبر کې کرک کې خزو د ګیس لوډ شیډنګ ضد احتجاج هم کړو. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس درنګ سات کې وخت شوې ده د خبرونو د لنډیز.
په
پرون په سوات کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د کنټرولمنټ بورډ نامنظور تحریک تر چتر لاندې شوې یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې په کابل تحصیل کې بعد پودی چاونای په خوا کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو پروژه عملي کېدو ته نه پرېږدي. د کابل تحصیل د ډیرای سیمې هغې جرګې ته په ویناو کې ولسي او سیاسي مشرانو وویل چې انتظامی افسرانو د پوست په مرسته د خلکو په ځمکو کې نښې اچولې دي او په کنټرولمنټ بورډ کې د شاملولو پلان لري. پرون د پیښور په گورنر هاوس کې د کسان کنونشن په نوم غونډې ته په ویناو کې د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیو پر دریز مکو او مدن لګول شوي نوي مالیې رد کړه. دوی له صوبایي حکومت وغوښتل چې په ملک کې ګرانۍ او د کروندګرو ستونزو ته په کتو د مالیې نوی منظور کړی قانون لغوه کړي. د کوز جنوب وزیرستان پولیسو ویلي وسلوالو دغه سیمې د سوداګرۍ خونې مشر سیف الرحمن په شلام سیمه کې خوشې کړی دی. دا خبره د ضلع د پولیسو افسر امین وزیر پرون مشال ریډیو ته وکړه. بل پلو په کوز جنوبي وزیرستان کې د عوامل شنګوند یو مشر یاد وزیر پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوداګرۍ خونې د مشر د بازیابۍ د متحده سیاسي یمن پښتون د حسن نتیجو بلله. یو شمېر یورپي او کینډایي مشران او اعلی چارواکي نن پر اوکراین د روس د یرغل د درېمې کلیدي په مناسبت کیف ته ورسېدل چې له اوکراین سره خپل دوامداره ملاتړ څرګند کړي. د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زلنسکي د سرمشر او د بهرنیو چارو وزیر په کیف کې د ریلګاډي په تمځای کې د دې مشرانو او چارواکو هرکلی وکړ. او د لوبو خبر دا چې د کرکټ چمپیون کپ په سیالو کې دا مهال د راولپنډۍ په لوبغالي کې د بنګلادیش او نیوزیلند ترمنځ سیالي روانه ده. بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړو او د مقرره 50 اوورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 216 دېرش منډې جوړې کې دا مهال نیوزیلند بیټنګ کوي او د 3.3 اوورونو کې یې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 19 منډې جوړې کړې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځو د خبرونې په لور. پر اوکراین د روس د بشپړ یرغل درې کاله پوره شو. د دې په تړاو غونډو کې د ګډون لپاره د یو شمېر اروپایي مشرانو ترڅنګ د کاناډا اعلی چارواکي هم کیف ته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 23 پر اوکراین د روس د یرغل درې کاله پوره شو. روسي ځواکونو د 2022 میلادي کال د فروری په 23 په اوکراین یرغل پیل کړی و. نور جزئیات د حسین احمد زی په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي نن دوشنبه د کاپ په شپږ منیټه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت د اوکراینانو اتلبلي وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 12 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زلینسکي ویل درې کال مقاومت درې کاله د اوکراینانو اتلبلي اخیي. زلینسکي د فبروري په 23 پر ایکس پاڼه په پوسټ کې ولیکل چې درې کاله تر هغې نیټې پورې چې زرګونو روسي سرتیري د اوکراین تر ټولو پولو واختل خو کرملین ځانګړي زی عملیات بولی. د اوکراین جګړه چې له دویمې نړیوال جګړې وروسته د اروپا ته ټولو لوی جګړه ده په تیر شپږ دیرش میاشت کې دا هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه د روسیې حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین ریښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیه او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول وویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د هغو مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیویها او د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارماک د کیف پاسلی ریلګاډي کې هغوی ته هرکلی ووایه. زلینسکي به په کیف کې لږ تر لږه له 14 بهرنیو چارواکو سره وګوري خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یوځای شي تر څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فوندرلاین وویل موږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیلولو او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي دي چې اروپا یا حتی په خپل کیف به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډېری وختونه یې د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د دریز په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وبېسل شي. تمه ده چې د اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیک لانجه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پېښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یوه پرېکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوې پرېکړه لیک د مسودې پرتله پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه کاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن په یونیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته ویل چې موږ باید د شخړې د پای ته رسولو او دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپموو.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروي
په دوانیمو بجو،
باډیوي
په دروي بجو،
د مشال رادیو بی مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ. په تیرو درو کلونو کې پر اوکراین د مسکو له حملې راهیسې تر شپږ لکه زیات روسي سرتیري د جنگ پر مهال وجلې شوي. له هغو څخه یې زیاتره د روس په پوځي روغتونونو کې بستر وو جوبل شوي دي. په دې لړ کې مشال ریډیو ځانګړي اسناد ترلاسه کړي دي چې پکې د جګړې په ډګر کې د جوبلو شوو سرتیرو افسرانو معلومات پراته دي. په همي ساحل په اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې ژباړلې دي.
تیر کال په دسمبر کې په مسکو کې د روسیې د اټومي دفاعي چارو د جنرال ایګور کیریلوف وژنه د نړیوالو رسنیو د سر خبر وو. د هغه د وژنې ذمہواري د اوکراینی استخباراتو عمومي ادارې سرچینو منلې وه، خو چارواکو یې تر دې نه میاشتې مخکې په مرمۍ د لګیدو او په روغتون کې د بسترېدو خبر عام نه کړ. د هغه د وشتل کېدو په اړه معلومات په هغه افشا شویو روغتیایي اسنادو کې شامل دي چې د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې ترلاسه کړي دي. هغه اسناد په 2022 زیږیز کال کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې د روسیو سرتیرو د مرګ ژوبلې بې ساري ارقام ښکاره کوي. په اوکراین کې جګړه له دویم نړیوال جنگ راهیسې په اروپا کې تر ټولو اوږده او خونړۍ هغه بلل کېږي. کیریلوف د روسیې په یو لوی پوځي روغتون کې تر څه باندې یوې میاشتې پورې بستر وو. د روسیې له پوځه اوښتي یو سرتیری مشال راډیو ته د دفاع وزارت اسناد ورکړي چې پکې د شاوخوا 1,68,000 سرتیرو په اړه معلومات خوندي دي. هغه اسناد د 2022 زیږیز کال له فبروري څخه د 2023 زیږیز کال د جون تر نیمایي پورې د سرتیرو په روغتونونو کې د بسترېدو معلومات په ډاګه کوي. په هغو کې لوړپوړي جنرالان، سرتیری او للک تر لږه لسو هیوادونو څخه شخصي کرایي یا اجیر عسکر شامل دي. البته اسناد د تیرو اتو میاشتو چې پر مهال یې سختې خونړۍ جګړې وشوي حال نه بیانوي. غربي اټکلونه ښیي چې په جنگ کې د اوکراین او روسیې دواړو تر 1,000,000 زیات کسان وژل شوي او ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د 2025 زیږیز کال په فبروري کې وویل چې په جګړه کې لږ تر لږه 6,000 سرتیری وژل شوي او شاوخوا 380,000 ټپیان دي، خو پوهان دا ارقام له اصلي شمیره کم بولي. د غربي اټکلونو له مخې د تیر کال تر ډسمبره د روسیې تر 1,000,000 زیات سرتیری وژل شوي یا ژوبل شوي ول. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي په جګړه کې لږ تر لږه 1,200,000 روسي سرتیری وژل شوي او 6,100,000 ژوبل شوي دي، چې ورڅخه تر نیمایي زیات دومره سخت ټپي شوي ول چې بیا به د جګړې ډګر ته ستانه نشي. له هغو څخه یې پام وړ شمیر کسان پوځي روغتونونو ته لېږدول شوي ول چې اسناد یې د دفاع وزارت د پوځي طبي چارو په عمومي ریاست کې پراته دي. دا هغه ریاست دی چې په ټول هیواد کې د لسګونو روغتونونو او زرګونو کارکوونکو چارې څاري. د روسیې یو سر ساتنمن الکسی جلیایف چې پخوا د جګړې له ډګره د پوځیانو د ایستلو د یو ټولي مشر وو، هغه اسناد د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې ته ورکړي دي. نوموړي پوځ پریښی دی او اوس په فرانسه کې اوسي او هلته د سیاسي پناه د ترلاسه کولو په تکل دی. د مشال راډیو خبریالانو هغه اسناد لیدلی او شننه یې کړې چې پکې د 1,500,540 پوځیانو نومونه، رتبې، په روغتون کې د بسترېدو او ورڅخه د فارغېدو نیټې، د درملنې ځای او د ټپونو او د هغوی د خدمت یا کار د ټولیو په اړه معلومات شامل دي. په اسنادو کې یوازې د پوځي ټولیو نه، بلکې د پخوانی واګنر ملیشې او د پوځي استخباراتو ادارې د کارکوونکو سرتیرو په اړه هم معلومات شته. مشال راډیو له هغو اسنادو څخه تکراری معلومات لري کړل او د کروالي لپاره یې له هغو اسنادو او معلوماتو سره مقایسه یا پرتله کړل چې وار لمخه په خبرونو کې راغلي او پر ټولنیزو شبکو خپاره شوي دي. د ساري په ډول روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 زیږیز کال په می کې د مسکو پوځي روغتون ته د ژوبلو سرتیرو پوښتنې ته ورغی. تاس خبری اژانس هغه مهال انزورونه خپاره کړي ول چې پکې پوتین له دوو سرتیرو سره ښکاري. له هغو څخه یې د یو سرتیری معلومات په هغو اسنادو کې دي چې مشال راډیو ترلاسه کړي دي. مشال رادیو پاسنادو کې لشامل یو شمیر کسانو سره د هغوی د ټولنیزو شبکو د حسابونو یا پانو لارې رابطه وکړه. له هغو څخه یوازې یو کس چې چینایي وګړی دی تایید کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې شامل و، خو نور معلومات یې را نه کړل. په اسنادو کې ښایي هغه سرتیری شامل نه وي چې د جګړې په میدان کې ژوبل شوي، هملته یې درملنه شوې او بیا جګړې ته ستانه شوي دي. په دې کې یوازې د هغو کسانو معلومات شامل دي چې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. د مثال په توګه جنرال کیریلوف په ادوم یا پتون په مرمۍ تر لګېدو وروسته د 2023 زیږیز کال د مارچ پر درېمه د مسکو په عمومي پوځي روغتون کې بستر شوی و او 15 اونۍ وروسته فارغ شو. دا لا روښانه نه ده چې هغه چیرې او کله ژوبل شوی و او د روسیې د دفاع وزارت یې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اسنادو کې د روسیې ترڅنګ له 2014 زیږیز کال راهیسې د هغه هیواد تر اشغال لاندې د کریمیا او د مسکو د نږدې ملګري بلاروس د یو څو پوځي روغتونونو معلومات هم شامل دي. د اسنادو له ارقامو ښکاري چې په جګړه کې تر 2200 زیات سرتیري سخت ټپي شوي، تر 85600 زیات پوځیانو تر یو حده ژور یا معتدل ټپونه لرل او تر 80200 زیات سرتیري برسیرن ټپي شوي ول. د روسیې د پوځ ټپي چارو ریاست مشر دیمیتری تریشکین د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې ویلي ول چې 90% ژوبل سرتیري به بیا د جګړې ډګر ته ستنېږي. پخوانی روسی سرتیری الکسی ژیلیایف دا اټکل تر یو بریده مبالغه بولي، خو وایي که یو سرتیری کوم کلینیک یا روغتون ته ژوندی ولېږدول شي نو ډېر امکان دی چې هغه به ژوندی پاتې شي. البته هغه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې ته وویل چې هغه کسان چې په جګړه کې پښه یا لاس خود شوی وي بیا د جنگ میدان ته نشي تللی. په اسنادو کې د 3200 سرتیرو ذکر شوی دی چې لاس، بازو، پښه یا د لاس یا پښې ګوتې پرې شوي دي. اسناد ښیي چې ولادیمیر ګولسکي هغه 19 کلن سرتیری دی چې د 2024 زیږیز کال په اپریل کې ژوبل شوی و او چپه پښه یې غوڅه شوې ده. و میاشتې وروسته د هغه مور پر ټولنیزې شبکې ادنا کلاسنیکی له هغه سره ګډ انځور خپور کړ چې ورسره یې لیکلي، ما د خپل زوی انتظار کاوه، موږ نوموړې ته پیغام واستاوه خو هغې ځواب رانه کړ. جیلیایف دا هم وایي چې د جګړې په ډګر کې طبي کارکوونکي د سرتیرو د ژوبلېدو حالت او د ټپونو شدت سم لیکي، خو په لویو روغتونونو کې کارکوونکي تر فشار لاندې وي او هغوی بیا د سرتیرو روغتیایي وضعیت له اصله کم ښیي. دی وایي له دې لارې بیا حکومت کولی شي چې هغه سرتیري ژر د جګړې ډګر ته ستانه کړي او د ورکول کېدونکې بیمې پیسې کمې کړي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي دي چې دوی به هغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي چې یو دریم هیواد ته تلو او هلته اوسېدو لپاره پاکستان ته راغلي دي، خو له هغه هیواد له خوا منل شوي نه دي. په پاکستان کې په زرګونو افغانان نورو هیوادونو ته تلو لپاره انتظار کوي. تفصیل راشد خټک نورو.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې هغه افغانان چې کوم دریم هیواد ته تلو او هلته اوسېدو لپاره پاکستان ته راغلي دي، کله هغه هیواد لخوا ونه منل شي نو بیرته به افغانستان ته لیږل کیږي. په دوی کې په خاصه توګه هغه افغانان شامل دي چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس امریکا ته تګ لپاره پاکستان ته راغلي دي، خو په امریکا کې د انتخاباتو نه پس نوي حکومت ته افغانانو امریکا ته لیږدولو لړۍ ځنډولې ده او دغه پناه غوښتونکي د یو اضطراري حالت سره مخ دي. د امریکا ته تلونکو افغانانو په اړه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار د ترکیې د ریډیو او ټی وی یعنی ټی آر ټی سره د مرکې په وخت وکړې. دغه مرکه په 28 فروری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړه. اسحاق ډار وویل،
If any refugee who was undertaken to be taken by another country after the due process, no matter what timeline,
har haga panaghtun ki chiyo daryam hewat ta tlo da para pakistan ta ragale de aw haga hewadi da mananu na inkar wakri mazmung da para ba haga na kanuna kadwalwi aw mung ba majburiyo che da se kasan be ta da do khpal hewat afghanistan ta waligo narai ta pakar la che da pakistan haga tawan hum pa nazar ki wasati che da de panaghtun ko la waje war tar se dale de aw pakistan ke takdesh la ko ziyad kadwal di aw da da pakistan gund yo hewat pa iktisad der loi bo
you know in Pakistan is a huge burden on a country like Pakistan.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس لږ ډېر شپږ لکه افغانان د ژوند بچ کولو په خاطر پاکستان ته راغلي وو. په دوی کې 80,000 نورو هیوادونو ته ولېږدول شول، خو نور لا په پاکستان کې پاتې دي. 25,000 هغه افغانان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی و، د بشري حقونو مدافعانو او یا ژورنالستان او هنرمندانو باید امریکا ته تللي وای، خو په دوی کې 60,000 اوس هم په پاکستان کې ایسار دي او د امریکا لخوا د دوی لېږدولو لړۍ بېرته پیل کېدو ته انتظار کوي. بل خو پاکستان هم د بې اسناده کډوالو بېرته افغانستان ته لېږل پیل کړي دي او دشم مارچ پورې د ټولو افغان کډوالو د اسلام آباد او راولپنډۍ نه ویستلو اعلان کړی دی. په امریکا کې اوسیدونکو د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال عبدالقیوم نظامی مشال رډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه د کډوالو مسله د سیاسي مقصدو لپاره کاروي، حال دا چې د نړیوال قانون تر مخه په زور د پناه غوښتونکو ویستل هیڅ جواز نه لري.
اگر چې پاکستان د 1950 کال قانون سینه نه دی امضا کړی، اما نور ډیر بین المللي اسناد موجود دي چې هغه پاکستان هم امضا کړی او د هغو په اساس هم یعنی د دغه خلکو بیرته ایستل، خصوصا که داسې دلایل موجود وي چې د دې سړي ژوند ته هلته خطره ده، دا په هیڅ صورت باندې جواز نه لري.
په اسلام آباد کې اوسیدونکو د افغان ژورنالستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی مشال رډیو ته وویل چې په 1300 میاشتو کې په سوونو افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي او کوم چې پاتې دي هغه په ویره کې ورځې شپې تیروي.
په پاکستان کې په تیره بیا اسلام آباد کې بیا د ماجورو دپاره د افغان ماجورو دپاره فضا ډېره خړه پړه شوې ده، وضعیت ډېر خراب دی او داسې ویل کېږي چې هغه څوک چې اسناد نه لري هغو ته خو یې د فبروري تر 23 نېټې پورې وخت ورکړی و، هغه څوک چې نورو هېوادونو ته تلونکي دي هغو ته یې مارچ 23 پورې ورکړی. سخت په تکلیف کې دي افغانان، دغه افغانان که بېرته شړل کېږي بېرته ایستل کېږي هلته د مرګ د ګواښ سره، د حتمي مرګ د ګواښ سره مخامخ کېږي.
د پاکستان د هغه وخت لنډمهالي حکومت له انتخاباتو وړاندې په کال 2003 کې د بې اسناد افغان کډوالو ویستلو اعلان کړی وو او تر اوسه پورې 3,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ورغړو اوسیدونکو پرون د خپل ستونزو لپاره احتجاج کړی دی. په میله بازار کې شوی احتجاج کې ګډونوالو په هسپتالونو کې د سهولتونو نه لرلو شکایت وکړ. دوی د خپلو غوښتنو لپاره شعارونه ورکړل. دا په داسې حال کې دا چې د ضلع تر ټولو لوی روغتون میشتي میله هیډکوارټر هسپتال د مالي مشکلاتو سره مخ دی او د تیرو 15 میاشتو راهیسې کارکوونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، خو چارواکي وایي چې دا ستونزه به ژر حل کړي. تفصیل له کوارټ نه ممتاز بنگش را لېږلی.
د خیبر پښتونخوا او رګجو ضلع اوسیدونکو په هسپتالونو کې د سهولتونو نشتوالي او د ضلع تر ټولو لوی روغتون میشتي میله هیډکوارټر هسپتال ته د 1300 میاشتو راهیسې د فنډونو ایسارېدو پر ضد احتجاج کړی. دا په داسې حال کې د چپیاد هسپتال کې د ډاکټرانو او نورو کارمندانو کار بندیز هم روان دی. د فبروري په 2 میشتي میله بازار کې ترسره شوي احتجاج کې احتجاج کوونکو د صوبایي او قومي اسمبلی غړو پر ضد نارې هم ووهلې او د یاد هسپتال مالي مشکلات هوارولو غوښتنه یې وکړه. احتجاج کې د ورغزو ضلع بیلابیلو سیمو نه راغلي خلک او د سیمې مشران او مدني فعالان شریک شول. احتجاج ته په وینا کې بلدیتي چیرمین محمد یوسف وویل، حکومت دوی ته ودانۍ خو جوړې کړي، ولې ځایي خلک په ودانو کې سهولتونه نه لري؟ هسپتال کې خلکو ته په وخت درملنه ورکول د خلکو ضرورت او د حکومت ذمہواري ده.
هغه بنگلو ته ستدا سي جوړ کم، دا بنگلو ته ستدا سي جوړ کم، دا سهولت په ستدا سي جوړ کم، دا سهولت په داسي موته سهولتونه ما جوړه، موته ضرورت روګه کوند مو ضرورت دی، هسپتال د مو ضرورت دی، هسپتال ورته جوړ کا.
د وامي نېشنل ګون ځای مشر حلیم ګل اورګزی وویل، د اورګزو وسیدونکو په خپل حق غوښتلو ستړي شول، خو واکداران او اړوند چارواکي د دوی حق اوریدو ته تیار نه دي. سکولونه او سړکونه ړنګ پرته دي، سیمه کې د انټرنیټ سہولت نه لري او اوس تر نه د روغتیا او درملنې سہولت هم بیرته اخلي، ځکه وخت راغی چې د سیمې خلک د احتجاجونو نه مخکې وزي او خپل مستقبل د پاره دي باید پریکړه وکړي.
سکولونه کالجونه نه خاصه باندې جو داسې پروژه تاسو لیدلې سره تیر دور کې شروع غوونه اوس کار شروع دی، ټول باندې په ټپه باندې ولیاړ دي. اوس خبره د مو تاسو د سیاحت ته راغله،
احتجاج کون کو ویل دے احتجاج پر خبر و بریک رہی کری خود دین اوڑان دے غواڑی چیا و ریبیا پکمی او صوبائی اسمبلی کے ناس پلو استاد ہوتا دیا دستن سے ہوا رول لپارا وقت ورکڑی تاجران دے اتحادی مشرتا بہایا خان ہوئے قطر سے شمبے پورے یاد و استاد ہو دوی ہسپتال استن سے ہوا را نکڑا نو دوی با بیا را ٹولی گی او سخت بریکڑی بکوی
کچیری دی منگل ورځ پورې تا دا مسئلے حل نکې نو ایمینه سے بیا بنا خپا کېږي دا تا پتلا بندغه کی سی جی او د ایمینه سے بل پتلا بندغه کی سی جی او بیا دا ټول ورکزه لوور اپر سنټر څو جوړه ده دا به ان شاء الله دا منگل پورې ځ باندې ټول مشتي ملي باندې رغټه کیګو سو کوم لا عمل غنه باد ان شاء الله دا بیا ته جوړو
پورګزو جنوبی وزیرستان کورما او مومند ضلع کې و هسپتالونه د مرف نومي یو غیر دولتي سازمان ته د پبلک پرایویټ پارتنرشپ معاهده لاندې ورکړې شوې د یاد سازمان یو چارواکی نوم نخ پرولو په شرط د فبروري په 21مه مشار ریډیو ته ویلی ول چې حکومت ورته فندونه په وخت نه ورکوي ځکه د مالی مشکلاتو ښکار دي بل خاصیمې نه د صوبای اسمبلی غړي محمد اورنګزیب هم د فبروري په 21مه مشار ریډیو ته استولی یو غږیز پیغام کې ویلی ول چې د غلجو او مشتي ملي هسپتالونو مالی ستونزې هوارولو لپاره اړوند وزارت او د اعلی وزیر سره خبرې شوې او ډیر ژر به ورته فندونه ورکړې شي خو دا د مسلې تلپاتې حل نه دی حکومت د بعد یاد هسپتالونه بیرته د روغتیا څنګه ته ورکړي ترڅو د اورګزو خلک د روغتیا سہولتونو ته لاسرسی ولري ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
از مشال ریډیو ته وګي د خبر پښتونخوا په مومندو کې سوزوانان لته رسو کړونه هيسي په خپل په غرونو کې بوټي کوي او د بوټو تخمونه پاشي د دوی په وینا دا کار د دې لپاره کوي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي د دوی په وینا بدلون په وړاندې په مبارزه کې د دوی په وینا په دې ترس کې دې ته نه ګوري چې د غره ملکیت د چا دی بلکې دې ته ګوري چې هلته د بوټو څومره اړتیا ده بل پلو د ځنګلي چارو محکمې ځایي چارواکي هم دې ته ښه ګام وایي تفصیل شانواز ترګزینه
د بر مومندو په غرونو او هوارو ځمکو ځینې ځایي خلک د بوټو تخمونه شیندي دا ټوخیلو اوسیدونکي دغه د شمیر څو ملګري غواړي چې د موسمي بدلون د خراب اثر د مخنیوي په هدف دوی غرونو کې تخمونه وشیندي چې ګنې راتلونکي کالونو کې دغه بوټي د تودوخې ضد خپل کار هم شروع کړي د دغه ډلې مشر اسماعیل خان دی هغه مشر رډو ته وویل د تخمونو شیندلو کارونه شاوخوا 1500 کالو راهسې را روان دي او سک کاری شاوخوا شل اکړ غر او هوار ځمکه هدف ته چې په کې تخمونه شیندي
د دې ځمکه خو د څه خاص اندازه نشته دی نو موږ دې ته ګورو چې یاره کم د چا غر د ځمکه خپل دی پر دې دی خدای زمنګ یو خپل خواهش دی چې موږ په دې باندې تخمونه واچو دا تخمونه وشي دا راوټو کې ګراش نشي
ته اسماعیل خان په خبره دوی دغه تخمونه کې د سخت وجود بوټو لکه کی کر بیر کرکنه غوړات او ځین نور هم کری او دا ځکه هم چې مومندو کې د اوبو بارانونو کمی وي او دغه بوټي بیا په کم اوبو هم زرغون پاتې کیدی شي
نو دا تخمونه په خپل د خپل ونو نه موږ راڅانډو او په اکثر د فارست وال نه دا وینم دا تخمونه زراوم دا تقریبا چې 15 د اړي تخمه نو هغه موږ د سي تقریبا کیلو نیم ځان سو واخلو په هغه کې 2-3 کیلو خاور جمع کو واچو لکه هغه کې ګډه کو اغه به د ډیر علاقې پورې لکه مثال منګ شیندو اغه شین دغه کو په مختلف یا په وړو غرونو باندې رواني یا په دشت باندې چې کم رواني نو ځان سره لکه اغه تخم شیندو
د اسماعیل خان سره په دغه کار کې وزای سپنګره رابش ګل هم برخه اخلي د دوی په خبره هر سهار لزان سره تخمونه والی او داسې نه چې ګینه چرته وبشته هغه ته شیندي بلکې چرته چې بوټي رښتا په هغه ځای کې شیندي
او کال کې دوه پیری راځو دا حساب شینځوی نو د ان شاء الله ډیر آبادی دو ونو راغلی دا خو دا بوټی دا واړه دي ان شاء الله څو کال پس به دا وطن ټول زمونږ ځنګلی نو ځنګل چې کوم دغه د علاقې د ملک د دغه یو قسم لا آبادی ده نو موږ دې د وژن راځو چې را دلته دا غر زمونږ د مخ کې خوانی زمونږ تر شوی غوی دا سوچونه پکونه یا په زیو یا نو یا وس کې ده یا نه کې ده اوس وخت موږ عدالت د کرونا امدا تخمونه را بوټونه جوړو یو مرګرند دې راغونډي هغه دلته مونږ کال کې دوه پیرو لس پنځلس کال وشي دلته مونږ راځو.
په مومندو کې د ځنګلاتو د محکمې ضلع مشر شاهد انور مشال ریډیو ته وویل د ځایي خلکو دغه ګام ستای او زیاته کړه محکمه هم وخت په وخت ضرورت په مطابق د علاقې د ماحول او موسم سره سم بوټي کوي. د زیاته کړه سګنی سپرلی د پاره د پنځوسو زرو بوټو د کر هدف مقرر کړی دی.
لیول باندې دا کار کوو چې مونږ هم په غرونو کې تخمونه ها چو چې کوم ځای رګ دی مونږ د خلکو راکړي هغه کې چې مونږ ونه بوټي ولګو هغه سره سره مونږ تخمونه ها پکې اچو او خلکو سره ها داسې خلک خو اسمند خلک چې نو مونږ هغه سره مرسته پدې کې به شک کوي شو چې هغه ته څه نوې طریقه یا څه خیل وی یا خطو هم خیل وی نو دغه سلسله کې مونږ هغه سره مرسته کوي شو هر یو بوټي پازیټیو کردار شته چاغه د کلایمیټ چینج بد اثرات نه خلک بچ کولو کې ډیر غا هم کردار ادا کوي.
شاهد انور وویل محکمه هم هغه بوټی کری چې د محمدو د تودوخه موسم برداشتول شي او د ده هم وویل دوی د خپلو کرل شویو ځنګلونو فالو اپ معنا د خصمانه هر څو ورځې په څارنه هم کوي. کم بوټی چې تګی وي اوبه ورکړي که کمزوري وي خوراک ورکړي او که وچی وي د موسم په مطابق هغه ځای کې نور بوټی وکړي. شاهنواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروي کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اشر غورزنګ غړیو په بلوچستان کې له مختار تر لورلای پورې درې ورځې پر لپسې پیادل مزل وکړ چې ولسته د ونو لګولو د ځنګلونو مورغانو او ځناورو د حفاظت تر زخت په ګوته کړی. د غورزنګ غړیو له شاوخوا 30 کیلومتر پیاده مزل ورسته په لورلای کې جوړې وي غونډه کې ګډون وکړ چې ویناوالو یې پر یاد موضوعاتو ګټور معلومات شریک کړل. د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم پی راپور لري.
د اشر قرزنګړو د پیوري لشلمی د بلوچستان له پښتنمیشتي مختر سیمه څخه تر لورلای یا بوري پوري درې ورځې پر لپسې شاوخوا 80 کیلومتر پلی مزل په دې خاطر کړی چې خلکو ته په هوای ور کړی چې غوي ونیرال کړی خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتي. په دې اړه یو پلی مزل کوونکی لال محمد شاخوال مشال ریډیو ته وویل
زمون مقصد دا دی چې تاسو په علاقې کې خپل ځنګلونه وزغوري او حیوانات مو وزنه زمور د اوبو چې کوم ستد ورځ په ورځ ستر روانه ده د دې په والا مهم خبر یونس کاوي چې مساعده دې به موږ وختان ستر کاوه.
د پلی مزل کوونکو سره په لاس کې بینرونو باندې لیکل سوي چې تاسو ونینال کړی خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتئ. په دې مزل کې شریک پرات الله کاکړ مشالېډو ته وویل
دا د کوټ روډ باندې سوزه کوهار ځنګل ورته یی لورلای یونیورسيټي زخه پر 15 کیلومتر لري کوهار ځنګل دی پغه کې موږ وینې زرکانم خو دې کړی دی سی غټ ځنګل دی پر 10300 کړ باندې علاټ سو دی و جنگلات میکمتا خو په افسوس وینې د افغان انقلاب له بعد وینې د دغه ځنګل به دریغه کټایو د دغه تنظیم په اتفاق د دغه ځوانانو په حساب باندې اوس پر ځنګلم په کټایم پابندې ده او پر شکارم پابندې ده.
لورلای ته در رسیدو ورسته دا شر خورزنګ لخوا د وی غونډي تابعیا سوي و چې ویناوالو د ونو ځنګلونو مرغانو او ژو خوندي ساتلو پر ارزښت برخوالو ته ویناوي وکړي. د پیوري پر 28 په لورلای کې د غونډي مهال د اشر خورزنګ غړي طاهر خان مشال ریډو ته وویل
دا شر تحریک بنیادی کم اغراض او مقاصد چې دي هغه د وطن ژغورل دي د ونو د لګولو لپاره د لګیدلو ونو د ژغورلو لپاره او کم چې زموږ ځنګلونه دي د ځنګلونو بچاو او د کټای د روکتام لپاره او کم چې ځنګلي ځناور زموږ غدي د غو مکمل روکتام سبب حفاظت وسی او د دوی روکتام وسی چې د دوی نسل کوشي نسی و.
د اشر قرزنګړو د پیوري پر درشتمه د کلاسپلا په ګړنګ مسازي سیمه کې د یاد قرزنګ د ومړغړی اسمت لا کاکړ د څلوشتي د ورځې پاړوند شاوخوا زر ونینال کړي. اشر غورزنګ د خپل کار پیل لروب سیمی په 2019 میلادي کال کې کړی چې تر دې ساته د ولس پمټ د بلوچستان په ګڼو پښتون میشت سیمو کې په زرګون ونې نال کړي ترڅو د وچکلۍ مخه ونیسي او خپل چاپیریال خوندي وساتي. سمت شبنم، مشال ریډیو، بورای.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.